سيادة مننا مصطفى صدیقی دوستانو ده یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغان او امریکایي ځواکونه وایي په هلمند او د افغانستان په یو بله برخه کې د القاعده او طالبانو دوه مهم مشران وژلي دي. دا هم اوري چې په ژمي کې له ایران د افغان کډوالو په زور د ایستلو لړۍ بیا پیل شوې ده. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وی ګډ ځواکونو په افغانستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر او په هلمند کې د طالبانو د سری قطې یو مهم قومندان وشل دي. د جرمني پولیسو د سه شنبې په ورځ دغلته یو افغان له ترکیې څخه یونان ته د انسانانو د قاچاق په هغه قضیه کې چې لسګونه کسان پکې وچل شوي نیولی دی. او فلسطیني چارواکي وایي د امریکا ولسمشر محمود عباس ته تلیفون کړی او ورته ویلي دي چې غواړي د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. د خبرونو تفصیل. افغان او امریکایي ځواکونو د سه شنبې پورس په افغانستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر او همدارنګه په هلمند کې طالبانو د سری قطې د یو بل مهم قومندان د وشلو خبر ورکړ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي دا دواړه وسلوال مشران د ګڼو بې ګناه افغانانو د وژنې مسؤل دي او له منځه تلل به یې د دې ترهګرو ډلو فعالیتونه کمزوره کړي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د القاعده شبکې مهم سیمه ییز مشر عمر خطاب د هغو عملیاتو په ترڅ کې وشل شوی چې اوړ مشپه ترسره شول. تر اوسه پورې خپلواکه سرچینو د خطاب وشل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې بیا طالبانو د سری قطې د قومندان ملا شاولي د وشل کېدو په اړه د فرانسې خبري اژانس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ د اعلامې په حواله ویلي چې نوموړی د تېرې جمعې په ورځ له خپل مرستیال او درې نورو ملګرو سره په یو هوایي برید کې ووژل شول. دا جرمنی پولیسو د سه شنبې په ورځ دغلته یو افغان له ترکیې څخه یونان ته د انسانانو د قاچاق په هغه قضیه کې په لاس لرلو تورن وګڼه او وینیو چې لسګونه کسان پکې وشل شوي دي. د جرمنی په شمال لویدیځ ښار اوسنا بریو کې څارنوالانو او پولیسو ویل چې ګمان کېږي دا کس په هغه کښتۍ کې و چې د 2018 کال په جنوري کې له ترکیې څخه یونان ته په لاره د خرابې هوا له امله ډوبه شوه او نوي سپرلۍ پکې مړې شوې. رویټرز خبري اژانس ویل دی پیښې یوازې څلور شپې څلیرش کسان ژغورل شوي وو. د یونان ساحلي ساتونکو 15 جسدونه هم له اوبو ایستلي او د کښتۍ نور سپرلۍ نادرکه شوې. د اوسنا بروک د پولیسو په اعلامه کې د مشکوک افغان چې په پیښه کې د یونانی ساحلي ساتونکو لخوا ژغورل شوی او یوه میاشت وروسته په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه نوم نه دی یاد شوی. د متحده عربي اماراتو په شارجه سټیډیم کې د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 350 اوریزو کرکټ سالیو لومړی لوبه پروند د افغانستان په بریا تمام شوه. په پرونی لوبه کې افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او د نه لوبغاړو په سوځیدو ایرلند ته 219 منډه هدف وټاکه. له افغان لوبغاړو څخه ناصر جمال 350، رحمت شاه زورمتی 50، راشد خان 48 او شفیق الله شفق شپږ 1.5 منډې جوړ کړې. آیرلند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو ایله 100 منډې جوړ کړې او په دې توګه افغانستان دا لوبه د 138 منډو په لوی توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د 19 کرن لو ټیم څخه راغلی مجیب زدران د آیرلند څلور لوبغاړي وسوځول او د مسابقې غوره لوبغاړی وبلل شو. فلسطینی چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس سره په تلیفوني خبرو کې هغه ته ویلي چې غواړي د امریکا سفارت د اسرائیل پایتخت تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د دې اقدام په اړه په زیاتې دین کې توګه خبرداری ورکړل شوی دی. د محمود عباس وین نبیل ابوردینه د سه شنبې په ورځ ویل د فلسطینی ادارې مشر ښاغلي عباس ولسمشر ټرمپ ته د دې پریکړې د خطرناکو عواقبو په اړه خبرداری ورکړ چې په سیمه او نړۍ کې به یې سولې، امنیت او ثبات تبیخ کړي. ولسمشر ټرمپ او محمود عباس په داسې حال کې خپلو کې تلیفوني خبرې کوي چې سپینې ماڼۍ تر دې مخکې ویلي وو چې ولس مشر ټرمپ په څو ورځو کې د بیت المقدس پړه او دغلته د امریکا د سفارت د انتقال پړه خپل پریکړه اعلان کړي. سپینې ماڼۍ د ولس مشر ټرمپ او محمود عباس سرمن د تلیفون خبرو جزئیات نه دي خبره کړي. د روسیې دوه ټي یو 95 ډوله ستراتیژیکو جنگي الوتکو پرون انډونیزیا ته پرواز وکړ. دا ګام له هیواد نه بهر د روسیې له پوځي حضور څخه د ملاتړ د څرګندولو په هدف پورته شوی دی. د روسیې دفاع وزارت ویل د الوتکې چې په عملی او مهماتو ډکې دوه ترانسپورټي الوتکې عملتیا کوله د انډونیزیا په بیاک ټاپو کې کیناستې. انډونیزیا ته د ټي یو 95 ډوله الوتکو پرواز چې اټومي وسلې هم لیږدولی شي د روسیې د پوځي قوت ښودنه او د مسکو لخوا بهر نړۍ ته د خپل پوځي حضور غځول بلل کیږي. انډونیزیا حکومت تر اوسه په دې اړه چې آیا په راتلونکي کې به هم د روسیې ستراتیژیک بم غورځوونکې الوتکې د هیواد ته پروازونه وکړي او که څنګه څه نه دي ویلي. او ترکمنستان موافقه وکړه چې له ایران سره د 1.8 میلیارد ډالرو لانجه د مالی او سوداګریزو شخړو په نړیواله محکمه کې حل کړي. ترکمنستان وایي پر ایران د طبیعي ګاز 1.8 میلیارد ډالر پور پاتې دی. په طبیعي انرژي غنی ترکمنستان روان کال په سر کې ایران ته د ګازو لیږد بند کړ. ترکمن چارواکي وایي د دې لانجې د حل په اړه له ایران سره خبرې ناکامه شوې دي او ایرانی لوري پیشنهاد کړی دی چې د شخړې د مالي ستونزو د حل نړیواله محکمه ته وړاندې شي. د ترکمنستان دولتي خبري اژانس وایي د دې هیواد ولسمشر دا پیشنهاد منلی دی. ترکمنستان د 1990 کال د موافقې له مخې ایران ته ګاز لیږدوي، خو اشقابات کله کله په ژمي کې د خپلو ګازو بیه لوړوي. ایران وایي په 2006 کال کې د ترکمنستان لخوا د ګازو په بیو کې 9% کې زیاتوالی په موقت ډول منلی و. تاسو ازادي راډیو اورئ. دفاع وزارت وی په 13 ورځو کې په افغانستان کې د القاعده او طالبانو دوه مهم مشران وشل شوی دي.
د القاعده شبکې مشر چې عمر خطاب نومیده وته د وسلوال پاوز او د ملي امنیت په ګډو عملیاتو کې وشل شوی دی.
افغان ولسمشر وی غواړي ازبکستان د افغانستان په یو مهم تجارتي او ترانزیتي شریک بدل شي. دا کار څومره شونه دی په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر اخلو.
مون کو ډیر تملرو خو مرکزی اشیا به دغه کار کې ډیره دلچسپي نه لري. سره له دې چې زمونږ واردات له مرکزی اشیا نه یوازې 2 میلیارد امریکایي ډالر دي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د ژمي پر رسیدو ایران په زور د افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې ده. د معلولینو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې د فرا ولایت معلولین وایي چې حقونه نه ورکول کیږي او چارواکي هم ورته هیڅ پاملرنه نه لري. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپا 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې واورای. افغان او امریکایي ځواکونو د سه شنبه پر ورځ په افغانستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر او همدارنګه په هلمند کې د طالبانو د سری قطې یو مهم قومندان په وروستیو عملیاتو کې وشل شوې دي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت وینا او د امریکایي ځواکونو قومندانې په یو خبر پاڼه کې کړې ده. تفصیل اجمل انسخورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي ملي اردو د ملي امنیت او نړیوالو ځواکونو سره په ګډه وړ مش په یو لړ عملیاتو کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان عمر خطاب لاتیاتان نورو ترهګرو سره وشلې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل د عملیات په غزنی، زابل او پکتیا ولایتونو کې د القاعده شبکې سره د تړلو وسلوالو پر اهدافو شوي.
د القاعده شبکې مشر یو مر خطاب نومیده هغه په ګډو عملیاتو کې البته د وسلوال پاوز او د ملي امنیت په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دی. په ډېر شمېر نور کسان هم سره وژل شوي دي. 20 نفره د هغوی نیول شوي دي. ډېر ښه عملیات وو. د هغوی 5 کلکې موضوعګانې یا پټنځایونه هم له منځه تللي دي.
تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د سه شنبې په ورځ ویلي وو عمر خطاب چې په عمر منصور مشهور وو ملي امنیت ملي اردو او د نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې له احتیاطه نور وسلوالو سره وشل شوی. د ملي امنیت د ادارې د خبر پاڼې په وینا عمر خطاب د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې له رهبر عاصم عمر روسته د دې ډلې تر ټولو لوړ پوړې قومندانو. افغان امنیتي ادارې وای له عمر خطاب سره په وژل شوو کسانو کې په افغانستان کې د القاعده ترهګرې ډلې مهم غړی قاسم چې په خرم کیانی مشهور و، حسن حمزه، جنید او د دې ډلې نظامی مسول مصطفی، درې پنجابي وسلوال او دوه سیمه ییز طالبان هم شامل دي. د دفاع وزارت ویان خغلی وزیر په دې اړه چې د القاعده شبکې د مشر نور ملګری دقیقا چیرې په کوم عملیاتو کې وژل شوی له معلومات ورکولو ډډه وکړه، خو ویل چې په زابل، غزنی او پکتیا کې د القاعده شبکې او ورسره تړلو وسلوالو پر پټن ځایونو عملیات شوی او دا ټول کسان په همدې درې ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی.
دغه ډله چې دوی وژل شوی ځکه دوی ډېر مهم غړی دی او عمر خطاب په دې منطقه کې د القاعده شبکې مشر و. نور کسان هم چې ورسره مړه شوي دي هغه هم ډېر مهم کسان و چې مړه شوي دي، نو د دې سره د دوی فعالیتونه کمزوري کېږي تر ډېره حده پورې.
د فرانسې خبري اژانس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یوې اعلامیې په حواله وایي عمر خطاب د افغان او نړیوال ځواکونو سره په مستقیمو جګړو کې ښکېلو او پر دې سربېره وسلوالو طالبانو ته د درنو وسلو لکه هوان او توغندیو د کارولو او د شپې لخوا د بریدونو د ترسره کولو په برخه کې روزنه ورکوله. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت د قمندان جنرال جان نیکلسن لخلي ویل شوي دا عملیات په تیر کال کې د افغان ځواکونو د رښتینی پیاوړتیا او ودې څرګندوي دي. د دفاع وزارت وایاند جنرال دولت وزیری ویل القاعده شبکه په افغانستان کې د پردې تر شا فعالیتونه لري او نور وسلوالو ډلو ته روزنه او ملاتړ برابروي چې له دې عملیاتو سره به فعالیتونه تر ډیره کمزوري شي. د القاعده د دې سیمه ییز مشر وشل کېدل تر اوسه په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. بلخوا امریکایي ځواکونو په هلمند کې د ملا شاولي په نوم د طالبانو د سری کې په نوم د وسلوالو د یو مهم کمانډان د وشل کېدو په خله هم کړی. د فرانسې خبري اژانس د امریکایي ځواکونو د ویان په حواله وای ملا شاولي د تیر جمعې په ورځ په هلمند کې په یو هوایي برید کې د خپل یو مرستيال او درې نورو ملګرو سره وشل شوې ده.
دا جمل ان پر راپور کې مو واوریدل چې افغان امریکایي ځواکونو د سه شنبه پر ورځ ویل په افغانستان کې د القاعده شبکې او مهم مشر او همدارنګ په هلمند کې د طالبانو د سری قطي او مهم قومندان په ورسته یو عملیاتو کې وشل شوې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی غواړي ازبکستان د افغانستان په یو مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک بدل شي. خاغلی غنی دا څرګندونه ازبکستان ته د دورزنی سفر په ترڅ کې د سه شنبه پر ورځ په تاشکند کې خپل سیال سره په یو ګډ خبري غونډه کې وکړي. د دې سفر په ترڅ کې دوه هیوادونو ترمنځ یو شمیر موافقه او همکارۍ سندونه هم لاسلیک شول. نوریاس نوری په دې اړه د افغانستان د اقتصادي چارو له کارپو وحید الله غازی خیل سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتنه کړې چې آیا ازبکستان په سیمه کې هغه لازم ظرفیتونه لري چې د افغانستان یو مهم تجارتي او ترانزیتي شریک شي. خاغلی غازی خیل وویل
افغانستان چې کله خپل صادرات کول روسیې ته نو د ازبکستان له لارې به یې کول، ولې اوس خو ازبکستان مرکزي اسیا ته خصوصا د روسیې په دغه روان دي، د پالیسۍ باندې روان دي، نو افغانستان ته په ښه سترګه باندې نه ګوري. دوی دلته د داعش نه ډېره سخت ویره لري، داعش د ځان لپاره تهدید بولي. هغه څه چې موږ غواړو چې مرکزي اسیا سره ونښلو او مرکزي اسیا نه صادرات روسیې ته وکړو، نورو ځایو ته یې وکړو، حتی افغانستان په 2012 کال کې چې موږ وزارت تجارت کې غوښتل چې د جورجیا، ازبکستان او آذربایجان لارې، د توري بهیرې لارې، کاسپین لارې، افغانستان له اروپا سره موصل شي خپل صادرات کوي، ولې مرکزي اسیا خو موږ ډېر تمه لرو، خو مرکزي اسیا بیا دغه کار کې ډېره دلچسپي نه لري. سره له دې چې زمونږ واردات له مرکزي اسیا نه یوازې 32 میلیارد امریکایي ډالر دي، نور قزاقستان له زمونږ واردات وروشته دي، لوبیا شته دي، ډېر شیان شته چې هغه موږ له ازبکستان نه، قزاقستان نه کوو، ولې مرکزي اسیا بالخصوص ازبکستان دا موږ سره ډیره دلچسپي لري چې د افغانستان سره ډیر صادرات او واردات لري.
خاص خل ستاسو یادونه وکړه، یو وخت افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویندوی هم ویل مسایل ډیر خبر وي، په وخت کې هم ډیر ستونزې موجوده وي. تقریبا څه باندې یو کال مخکې د چین د اورګاډي کارګو سوداګرۍ موادو بار یو کارګو حیرتان تر ورسېدل او افغان چارواکو د دې ډیر هرکلی وکړ، خپل اشرف غنی هم. خو وروسته بیا داسې راپورونه ورکړل شو چې ازبکستان د کارم مخنی ولید زکه چې ازبکستان سره ترانزیت کوم تړون موږ نه لرو او نه هم چین ور سره لاس لیک کړی دی. د افغانستان او د ازبکستان ترمنز په اقتصادي سوداګریزو چارو کې ډیر ستونزې وي. ولسمشر اشرف غنی فکر نه کوي چې ډیر ناوخته ازبکستان ته ځي؟
هر وخت تجارت اقتصاد جاری کې چې موږ هر هیواد سره هر وخت لرو دا وختي ده، مګر به هلته یو څوک حاکم دی په ازبکستان کې، هلته د یو څه دلشته فرضاً ازبکستان مچ افغانستان ته تیل راځي، اریا چې د تیل یو کمپنی را ودی هر چاته نور کوي، یا د نور شیان چې راځي هغه دوی خلکو ته ورکوي، هر چا باندې باور نه کوي، هر چا سره معامله نه کوي. څه مشکلات هلته ازبکستان کې په هغه وخت کې مو اوس هم شته ده. دا ازبکستان هغه نه لري دلچسپي نه لري دلته په تجارت کې له افغانستان سره، ځکه زه دې که ډېر داسې خوشینه نه یمه له دې نه چې موږ هلته هغه حکومت باید په نورو لارو باندې فکر وکړو. فرضاً چابهار لاره ده، په امنیتي یغ باندې موږ باید ډېر فوکس وکړو چې دغه لاره جوړه شي، امنیت خوندي شي او خلک تشویق شي چې په چابهار کې سرمایه ګذاري وکړي. ولې متاسفانه چې هلته تر اوسه پورې هغومره چې باید لازمه وای سرمایه ګذاري نه ده شوې په چابهار کې، یعنی د هندوستان چې کلي ژمنې کړې دي چې په چابهار باندې به
سرمایهګذاري حیرتان یو وخت افغانستان لپاره ډیر یو مهم بندر بلل کېده، د تورغونډي او د غراز د اسلام قلعه او د تورخم ترڅنګ، البته د پخوانی شوروي اتحاد د اشغال او د کمونیستي رژیم په دوره کې ډیر واردات افغانستان ته راتلل. د حیرتان لارې راتلل، حیرتان آیا بیرته نشي کولی چې بیرته پخوانی موقف ترلاسه کړي که چیرې ازبکستان همکاري وکړي؟
نه، ځکه نشي کولای چې کوم موادو ته موږ ډېر ضرورت لرو. پخوا خو د سیم چې موږ دلته داسې یو رژیم درلوده، د ډاکټر نجیب الله د کارمل رژیم چې ټوله اتکا یې په شوروي اتحاد باندې وه، او ښه لاره ورته د ازبکستان لاره د حیرتان وه چې له مغز نه چای بوره او تیل هر شی زموږ راتلل. ولې اوس خو موږ هغه سوسیالیست اقتصاد نه لرو، اوس هم د آزاد بازار نه پیروي کوو او حکومت په لاس کې یوازې تیل دي، هغه هم یو فیصد یو نیم فیصد دي، نور خو خصوصي سکتور یې واردوي افغانستان ته واردوي. نو ځکه موږ ډېر اعتکاف هغه ځای باندې کړو.
ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي ازبکستان د افغانستان په یو مهم تجارتي او ترانزیتي شریک بدل شي. په دې اړه مو د اقتصاد چارو د کارپو وحید الله غازی خیل څرګندونې واورېدې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ژمی په را رسیدو سره له ایرانه په زور د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی دی. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرې یوه اونۍ کې ایراني چارواکو نږدې 15,000 افغانان په زور له خپلې خاورې ویستلی دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ پر دې بهیر ورسره په افغانستان کې د ناوړه وضعیت په باب اندېښنه ښودلې ده. د دې موضوع جزئیات د ناجي صاحب په راپور کې اورو.
په دې وروستیو څو ورځو کې یو ځلې بیا له ایران نه په اجباري ډول د افغان کډوالو ایستل پیل شوی دی چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په وینا یوازې تیره اونۍ 4,512 افغانان له ایران نه ایستل شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په دغو کډوالو کې تر ډیره هغه ځوانان شامل دي چې د کار په هدف په قاچاقي لارو ایران ته تللي وو. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار او ویان حفیظ احمد میاخیل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د ترکیې په درې اړخیزه غونډه کې له ایراني چارواکو سره خبرې کړې دي.
هغه امار او ارقام چې موږ له سرحدي ولایتونو څخه ترلاسه کړي، 13,512 تنه په زور ایستل شوي، او دا هغه افغانانو چې دوی په ناقانونه توګه ژوند کوو. دغه ستونزه مو له ایراني چارواکو را په ترکیه کې په یو درې اخیزه ناسته کې شریکه کړه. هغوی ژمنه وکړه چې موږ دغه ستونزې ته رسېدنه کوو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د نومبر میاشتې له 19 تر 25 نیټې پورې له ایران نه نږدې 14,000 افغان کډوال له ایران څخه په زور ایستل شوي چې تر ډیره په هرات او نیمروز ولایتونو کې میشت دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل نه تر اوسه 2,012,000 تنه افغان کډوال له ایران نه په اجباري ډول ایستل شوي دي. دغه وزارت وایي دا مهال شاوخوا 2,000,000 افغانان په ایران کې اوسېږي چې ځینې قانوني اسناد نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنري UNHCR له ایرانه د دغو کډوالو لیستنې او په افغانستان کې د دوی د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه دفتر ویان نادر فرهاد په ډډه وویل
300,000 نفر سالانه اگر دوست شه بگیریم از ایران رد مرد.
هر کال 300,000 کسان لی ایران نیستل کیگی. هاگه سه چه زمانگ دان دیخنه وردی، هاگه کدوال دی چه پجمه که لناور شرایط سرمخ دی. زمانگ هیل داده چه دی مسئله تا اساسی حل لار ولت اول شه.
دا بدا چل کتا چه ملگر ملتونو هم پا خپل یو نوی راپور کی ویلی شه پا 2013 میلادی کال که با 3 میلیون او 3 لک افغانان بیرنه امرستو تارتی اولاری. پا هاگه راپور که چه پرون دوشن بخ پور شوی وی شوی چې په افغانستان کې د جګړې لامل کورنی بي ځای شوی او له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته ستنیدونکي افغانان مرستو ته ډیر اړتیا لري. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي دوی د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM او یو شمیر نور ادارو سره په ګډه افغان کډوالو ته بشري مرستې رسوي.
لاسف یولا سانګزی او روچې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو څخه خبره کړې دي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغان ښځو په ژوند یو مطلب لیکلی او په همدې اړه د ملګرو ملتونو سازمان د خاص استازي تادامي چې یا ماماتو د مقالې یو برخه هم راخیستې ده. ډیپلوماټ لیکلی افغان ښځې او نجونې آن د ودونو او یا ورونو ته د بدلیدو په حالت کې هم له ډیر تاوتریخوالي سره مخ کیږي او په دې راز پریکړو کې هیڅ واک نه لري. د ملګرو ملتونو خاص استازي تادامي چې یا ماماتو د مقالې په یو برخه کې لیکلي چې د افغان نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په پراخه کچه دوام لري او په افغانستان کې په خاصه توګه په لرې پرتو سیمو کې له هغوی سره بد جنس ستی چلند کیږي. یا ماماتو د ملګرو ملتونو د یو راپور په اساس ویلي لک تر لګه 80% افغان ښځې په یو باندې د هغوی د جنسیت په خاطر زورول کیږي. یو وی وړي افغان انجلۍ ټول عمر په زندان کې لیوي قاتل مور سره تیر کړ. دا د انډیپندنت برټانوي خبرونه دی وی مقاله عنوان دی چې له نیویارک ټایمز راخسته ده. خبرونه لیکلي مینا په زندان کې پیدا شو او همدلته لاس هاوس تونزو او ناروغي سره را لوي شو. انډیپندنت خبرونه د دې مور شیرنګل یاد کړی او ویلي دی چې له 2003 تر 2004 کال ووښت ټکسي چلوونکو په وجلو او د هغوی د موټر په غلا تورنه ده. هغه د مجرمینو د یوې کړي مشروه او د ټکسي ونانی خپل کور ته بيول. په مقاله کې د مینې په حواله راغلي چې وای غواړي بهر لاړ شي خو په زندان کې هم خپل مور یوازې نشي پرې خودله. ورسله هغه چې مینا دې نړۍ ته سترګې وغړولې مور یې له اعدامه بچ شوه. در پرونو په اساس د افغانستان په زندانونو کې نږدې 1000 تنه ښځې د وژنو، مخدره مواد قاچاق، له کور د تیښتې او لسګونو نورو جرمونو په خاطر بندیانې دي. د بشري حقوقو فعالانو په وار وار اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې ناسم دودونه، صحرایي محکمې او خپلسري هغه څه دي چې ښځې عدالت ته رسیدو پاتې کړي دي. ګارډین ورسپانې له جرمنی نه د یو افغان کډوال په استلو مطلب لیکلی دی. د جرمنی حکومت د دغه افغان پناه غوښتونکي د استلو په خاطر د خپل قانون په ماتولو تورن دی. د 18 کلن افغان ځوان که خپل هیواد ته ستون کړی شي او به وژل شي. ګارډین د دغه ځوان نوم نه دی اخیستی خو ویلی دی هغه ښایي له 80 یا نورو کسانو سره د چهارشنبې په ورځ یو ځای افغانستان ته واستول شي. دا ځوان په 15 کلنۍ کې له هیواده وتلی و او 21 کاله کېږي چې خپل وطن ته نه دی ستون شوی. د ګارډین په خبره جرمني او نور اروپایي هیوادونه د بخښنې نړیوال سازمان لخوا تورن شوي چې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي، ځکه پناه غوښتونکي په داسې حالت کې بیرته افغانستان ته استوي چې د هیواد ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو لپلوه په لومړۍ لیکه کې دی.
د معلولینو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې د فراه ولایت معلولین وایي چې حقونه نه دي ورکړ شوي او چارواکي ورته پاملرنه نه کوي. د چارواکو په وینا په فراه کې تر 3000 زیات معلولین موجود دي چې د جګړو او ناامنۍ ول عمل شمیر لا زیاتیږي. تفصیل د احمد شاه فطرت پر رپورټ کې اورو.
په فراه ولایت کې د معلولین د اتحادیې مسؤل انجنیر ضیاءالدین وایي چې دغه ولایت چارواکي معلولین ته هیڅ پام نه کوي. د ده په خبر له یوې خوا امتیازونه پر وخت سره نه ورکول کیږي او له بلې خوا په هیڅ ادارې کې هم په کار نه ګمارل کیږي چې دا د قانون خلاف عمل دی.
قانون مطابق ځینې حقوق او امتیازات لري چې هغه هم په هیڅ ادارې کې او په هیڅ دولتي ارګان کې هغه هم نه دي ورکول شوي دي. او ډېر نادره ریاستونه وایي چې دوی د معلولینو هغه د استخدام سامیه په نظر کې نیولې وسي.
په ورته وخت کې ځینې معلولین هم د دې سر د ځینې اداراتو د ناسم چلند څخه شکایت لري. د دې په خبره هر هغه څوک چې زور او واسطه ولري په اداراتو کې په کار ګمارل کیږي، خو هغه کسان چې دا دوه نه لري حق یې نه ورکول کیږي.
هر څوک چې زور لري هغه بس کوم پارتي کوم په واسطه چې کېدل هغه خپل حق کولای شي چې لاسته راوړي. کوم کسان چې بیا نشي کولای هغه بیچاره غریبان پاتې دي، همدارکه مشکلات او ستونزو سره مخامخ دي چې د یو کار څخه بل کار ته مشکلات دي.
هرونه چارواکي هم د مالونو جنستون زی تایید وی د فراه ولایت د کار او ټولنو چارو ریاست رئیس وحید الله صافی وایي د جګړې زیاتوالی سره ریدان د ورسو پښمیر کې هم ورځ تر بل زیاتوالی راځي او دی ټول ته دی په وخت رسیدګی نشي کولای. دا خبر د مالونو د وضعیت د شوالي او په دولتي ادارات کې د شمیدو پاړه هلي ځلې روان دي.
دی وختونو کې ډیر بد حالات او جنگي حالات او نو یو تعداد رونه د مونږ شهیدان شوی دي، زخمیان شوی دي. البته دا لړۍ د سچاریان لدی تر څو پورې چې مونږ په ملک کې دا حالات او دا جنگونه نو زه په کال کې تعداد د شهیدانو د مالونو دا مخ په زیاتېدو ده.
باید ووایو چې په فراد کې تر 3000 زیات مالون شون لري چې اکثره په ژوند کې ډیر ستونزې لري او د چارواکو د نه پاملرنې څخه سر ټکوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دا سیمه په حالاتو کې د فلسطین مسأله راخلو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل د امریکا ولسمشر پرون د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې کړې دي. ورته ویلي دي چې د پلان لري چې د اسرائیلو سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي، خو اوس تازه خبرونه وایي چې د امریکا ځینې ټاپ یا لوړپوړو چارواکو خبری رسنیو ته ویلي چې ولسمشر ټرمپ بنن خپل هغه پلان اعلان کړی چې لمخې د بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه مني. دا هغه پریکړه ده چې کېدای شي په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی زیات کړي، ځکه تر دې مخکې د امریکا پالیسی یا تګلاره دا وه چې د بیت المقدس راتلونکی به د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د خبرو اترو په وروستۍ مرحله کې ټاکل کیږي. اکثر عرب مشرانو او د اسلامي هیوادونو مشرانو خبرداري ورکړې ده چې دا ګام خای په سیمه کې د تاوتریخوالي تازه لړۍ پیل کړي. تر دې مخکې اجمل اند د رپورت د تر اندر اوروي چې پرون د محمود عباس او د غراس د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ په تلیفوني خبرو کې پر کومو مسلو خبرې شوې دي.
د فلسطینی ادارې یو ویاند وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سی شنبه په ورځ د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس ته په ټلیفون ویلي چې غواړي د اسرائیل لپاره د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. دا به په دې معنا وي چې امریکا بیت المقدس ته اسرائیلو د پایتخت په توګه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د دې اقدام په اړه په زیاتېدونکي توګه خبرداری ورکړل شوي. دا محمود عباس ویان نبیل ابو رودائنا د سی شنبه په ورځ ویل د فلسطینی ادارې مشر ښاغلي عباس ولسمشر ټرمپ ته د دې پریکړې د خطرناکو عواقبو په اړه خبرداری ورکړی چې په سیمه او نړۍ کې به یې سولې، امنیت او ثبات ته پیښ کړي. د فلسطینی ویان دا نه دي ویلي چې آیا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس ترمنځ د ټلیفوني خبرو کې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال لپاره کومه مشخصه نیټه یاده شوې کنه. خو ابو رودائنا ویلي محمود عباس ولسمشر ټرمپ ته ویلي چې دا بیت المقدس ختیز به د راتلونکي فلسطینی دولت پایتخت وي او دا به بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال د مخنیوي لپاره د نړۍ مشرانو سره خپلو تماسونو ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ د ولسمشر ټرمپ او محمود عباس ترمنځ ټلیفوني خبرې تایید کړي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. ولسمشر ټرمپ او محمود عباس په داسې حال کې خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي چې سپینې ماڼۍ تر دې مخکې ویلي وو ولسمشر ټرمپ به په څو ورځو کې د بیت المقدس په اړه او دغلته د امریکا د سفارت د انتقال په اړه خپله پریکړه په ډاګه کړي. د جرمني خبري اژانس په دې اړه په یو رپورټ کې وایي بیت المقدس چې اسرائیل او فلسطینیان دواړه یې پایتخت بولي، که امریکا ورته له تل ابیب څخه خپل سفارت انتقال کړي نو دا به د دې سپېڅلي ښار په اړه د امریکا د سیاست ټاکونکي وي. عرب مشرانو خبرداری ورکړی چې د امریکا د ولسمشر دا ګام به په سیمه کې تاوتریخوالی او بې ثباتي زیاته کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا خبرداری ورکړی چې که امریکا متحده ایالات بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژني، ترکیه به له اسرائیلو سره ډیپلوماټیکي اړیکې قطع کړي. دا بیت المقدس خار پر یهودانو سربیره د نړۍ د مسلمانانو او عیسایانو لپاره هم ځانګړی دینی ارزښت لري. همدارنګه فلسطینیان ختیز بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پایتخت بولي.
لا اجمل ان څه هم وردل چې د امریکا ولسمشر پرون د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس ته تلیفون کړی دی. ورته ویلي دي چې د پلان لري چې د امریکا سفارت د اسرائیل له پایتخت تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي، خو اوس تازه رپورټونه وایي چې امریکای لوړپوړو امریکای چارواکو په حواله ویل کیږي چې د امریکا ولسمشر بنن بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه ومني. دا هغه څه دي چې د امریکا له پخوانۍ پالیسۍ یا تګلارې سره فرق لري. متحده ایالاتو تر دې مخکې ویل چې د بیت المقدس راتلونکی به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو اترو له مخې ټاکل کیږي، که څه هم چې بیت المقدس د عیسایانو، مسیحي، د یهودانو او مسلمانانو ګډ سپېڅلی ښار ګڼل کیږي، خو د نړۍ اکثره هیوادونه پر دې ښار د اسرائیلو واکمني نه مني. په عین وخت کې د امریکا یو مقام ویلی دی چې ولسمشر ترامپ به نن په دې اړه څرګندونې هم وکړي. داسې یو لپټاپ جوړیږي چې د ګوتو په لمسولو فعالیږي او د خپل خاوند د ګوتو نښان هم پیژني. اسمت ساروانې پاډاوري.
داسې لپټاپ جوړ شو چې د ګوتې په لمسولو چالانه او ګل کیږي او د خپل خاوند د ګوتې نښه پیژني. تر دې وړاندې دا ډول موبایلونه ډیر راوتلي، خو دا لومړی ځل دی چې ګوګل کمپنۍ د کروم بوک په نوم د ګوتې په لمس د لپټاپ د کار کولو د اختراع حق ثبت کړ. دا لپټاپ د خپل کاروونکي د مخ وضعیت ته په پام خپله شیشه یا سکرین تنظیموي. نو که د لپټاپ کاروونکی پر چوکۍ تکیه وکړي، د لپټاپ شیشه په اتومات ډول او بیل دی چې کاروونکی ځان ته تنظیم کړي خپل وضعیت بدلوي. په حقیقت کې د لپټاپ سکرین خپل وضعیت د کاروونکي د ناستې حالت ته پکتو بدلوي. په دې لپټاپ کې څو سینسرونه ځای پر ځای شوي چې یوې د کاروونکي او سکرین ترمنځ واټن سنجوي، بل د ګوتې لمس پیژني او یو بل سنسر د کاروونکي د مخ وضعیت میچوي چې سکرین هغسې تنظیم کړي چې کاروونکي ته سم ښکاري.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ او اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. افغان او امریکایي ځواکونه د سه شنبه په ورځ ویل په افغانستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر او همدارنګه په هلمند کې د طالبانو د سری قطعي یو مهم قومندان په وروستیو ورځو کې وشل شوي دي. د متحده عربي اماراتو په شارجه سټیډیم کې د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د دریو 50 اوریزو سیالیو لومړۍ لوبه پرون افغانستان د زیاتو رنزونو په توپیر وګټله. د جرمني پولیسو د سه شنبه پر زغلته او افغان له ترکیې څخه یونان ته د انسانانو د قاچاق په هغه قضیه کې په تو په لاس لرلو ونیو چې لسګونه کسان پکې وشل شوي وو. د امریکا یو شمیر چارواکي وایي ټاکل شوی ده چې نن ولسمشر ترامپ په یو ځانګړي اعلان کې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه یاد کړي. دا هغه کار دی چې د منځني ختیځ د اکثرو هیوادونو مشرانو سره مخالفت څرګندوي. او د روسیې دوه ټی یو 95 ډوله ستراتیژیکو جنگي الوتکو پرون اندونیزیا ته پرواز وکړ. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي تر هغې چې په هیواد کې لوږه او بیکاري ختمه شي د جنگ او تاوتریخوالي مخنیوی ناشونی دی. واصل وصال په دې اړه رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون په باور لوږه او بیکاري دوه هغه عمده لاملونه دي چې په هیواد کې جګړې او بشري سرغړونو ته زمینه برابره کړې. د دغه کمیسون مشر سیما سمر د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې او د جګړې قربانیانو ته د درناوي په مناسبت جوړ شوی کانفرنس ته ویل که د برخې ته لازمه پاملرنه ونه شي نو په لوی لاس وسلوالو مخالفینو او مافیایي کړیو ته دا زمینه مساعدېږي چې لا بې وزګارو ځوانانو د خپلو شومو اهدافو لپاره استفاده وکړي.
درنو دوستانو، تاسو پوهیږئ چې لږ تر لږه د افغانستان نیمای نفوس له لوږې او بېکارۍ رنځ وړي. همدغه فقر او بېکاري ده چې بشري سرغړونو ته زمینه مساعدوي او دغه شان وسلوالو مخالفینو او مافیایي کړیو ته دا زمینه برابروي چې زموږ له ځوان نسل او بې روزګاره خلکو نه ګټه واخلي.
اغلی سمر وایي که حکومت د ټولنې بې وزګارو وګړو ته د کار زمینه برابره نه کړي، دا مسله به په لوی ناورین واوړي. د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د مسؤلینو په خبره د لوږې او بیکارۍ ترڅنګ د نفوسو زیاتېدل هم یوه ستونزه ده چې د مخنیوي لپاره باید هڅې وشي. د دغه کمیسون د معلوماتو له مخې د افغانستان د وګړو په شمېر کې هر کال په داسې حال کې 3% زیاتوالی راځي چې دغه هیواد په کلني ډول 0.5% اقتصادي وده لري. د نړیوال بانک د وروستیو احصایو له مخې چې افغان حکومت یې هم تاییدوي، په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر 1.9 میلیونه کسان وزګار دي. د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې د مسولینو د معلوماتو لمخې هر کال د کار په شرایطو برابر 1400 افغان ځوانان د بیروزګارو کسانو په شمیر ورزیاتیږي چې دا یو لوی ستونزه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر وزګار ځوانان له حکومته غواړي چې د کار زمینه ورته برابره کړي، کنه نو د دوی په خبره د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره مجبور دي چې د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای شي. په افغانستان کې روانې جنگ جګړې، نام نه ټولنیزې ستونزې، د کار ټیټ ظرفیتونه، له هېواده د پانګې تېښته او په حکومتي ادارو کې شته فساد د بیکارۍ لامل شوی چې بېوزلۍ ته یې لار هواره کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر بیا یادې غونډې ته په وینا کې وویل، په هېواد کې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د خلکو او پولیسو ترمنځ باید د اعتماد فضا رامنځته شي. ویس احمد برمکوی د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون سره په ګډه په هیواد کې د عدالت ټینګښت کار کوي.
ان شاء الله ما به شما اطمینان میتیم کې
موږ تاسو ته ډاډ درکو چې د کورنیو چارو وزارت او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو لپاره به یو قوي رابطه رامنځته شي، او ساسو د وړاندیزونو او سیړنو له مخې به اقدامات کوو او ساسو همکار به یو.
بلخوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د حکومت رهبري په ځانګړي ډول افغان ولسمشر رئیس په دې هڅه کې ده چې په هیواد کې د بیکاری کچه راټیټه او د خلکو په ژوند کې خواله راولي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو سلامونه او نیکه هلی مومنی. ستاسو دوستانو په پیغامونو کې تر ډیره په هیواد کې دننه د جګړو او نورو ناخوالو لقبل د بي ځای سوي کورونه او شکایتونه راغلي. په تیر بیا د ژمي د سړې هوا پراتلو سره د دوی ستونزې ډیر زیاتې سوي دي، او په پرله پسې ډول د حکومت او نورو اړوندو مسولینو څخه د مرستې غوښتنه لري. د نن ورځې پروګرام مو هم د ستونزو ته ځانګړی کړی، او د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له چارواکو سره غږیدلی. لمړی به ستاسو هغه پیغامونه وروچه د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو څخه مو راستولې دي.
السلام علیکم، زه لوګر ولایت نه خبرې کوم. موږ په پاکستان نه درې کال کېږي چې راغلي، دلته وروره زمکه را کول نه دا درې کال دوه چې زمکه را کړې دي، مخکې را کاول دي دیم روپۍ ارشم تاول کړې دي، ځینې پلاس را سره دي، ځینې زمکه بند ده. کله وای وروره نه دا او تکې دي، د شنبه کې دي، د شنبه کې وادي را کوي او والی عملی کار نه کوي. السلام علیکم.
سلامونه امي کېلې. موږ تقریبا 300 کور د زمرات څخه مهاجرين راغلي چې تلته د شوبان د شوبرغان علاقه او دارنګ د سیپول په دانه شوې کرشنا اسمان لاندې ژوند کو. شنه مون ټول یې خوله حاکم موږ ازو شي د مالوس او هغه ټول مکمل پېښان ورن اور واچل د هم ټکو څخه په شرا واخل وز دلته په دغه سیر ډاګ باندې ژوند کو. نه حکومت او دارنګه هیڅوک نه دی راغلی پر موږ پوښتنه نه ده کړې، حکومت موږ سره هیڅ نه همکاري نه ده کړې. نو موږ هیله کوو د حکومت د مشران څخه چې موږ دغه اواز واورې نکږدي لورې نه داسه ناسه بس هغه سرونه د ماشومان سره راباسلي دي. ماشومان مو ټوله دا څو شپې یخ په وله یخ ډېر یخ دی په دې موږ کې. والسلام.
السلام علیکم، زه د بادی غست ولایت د غورماز ولایت له سوالی نه تاسو سره اړیکې یم. ما د ازادي راډیو څخه پیغام دی چې موږ کوچنیان لویان ټول د یو غلا سمو او د نور اواز د لورو لور څه وی ته واه تر واه ورو ته چې موږ خو ورته دي چې موږ یو خپل په تیز دی او په خیمه کې نه ته حکومت نه پرې دی تاسو ټول دې دې څه دې ټول خپل پرې دی ټول ولسمه ټول په دې ټول ته تاسو السلام علیکم.
جزجان د ولایت د خوښیتې د ولسوالۍ څخه زغیزم موږ دا چې د ستونزو سره مخامخ یو چې د دایس تلاس څخه وس برابر تقریبا زر کوره دلته راغلی یو چې نه خیامسته نه کردېسته نه زوخته نه بلسته مالونه ټوله یا پچور یا چپا باندې ولاړه کردی وو هغه زوغه وو هغه حساب چې وو هغه ټوله د ایشان راڅخه وسوځي. نو اوس د سړک پر غاړه باندې پراتې زر کوره یا دوه تیندله سو کوره نه مو ارباب غم خو نه مو والی غم خو نه مو بل غم خو نه مو ست اجازه راکې چې موږ د مزار یا د کابل وخواته تیر شو. نو کچیر موږ دغه غم خوري هر سړی چې په وسه د هغه را سره وو چې موږ به ډیر خوشاله شو. دی خو یا خمراله دی خو ژمه یې مراله دی خو لندبل مراله زله نو زمور دغه غمخاري باید چې تاسو وکي زړه په سره کوو نه شي زمور کوچنیان وو زمور سیاسري وو زمور سمندري ګرد د بینت خولاړه وو سم په ورځ څنګه وو لاس تاینه خو خاص ته سپارو شو د شبرغان د ولایت پر پاخه سړک په انډی کې باندې ناشته چې چا کوډل درولې د چا چې درولې د بس نن په سبا نن په سبا باندې مرتدا شل څنګه شپې کې چې دغه ټال را کوي وو سلام
السلام علیکم زاجما مزاره تک د سرپل ولایت په سیدم کې تخمینا شل شپې کې چې د طالبانو د دغه د نامې د شپې څخه د دربار د ولسون د خوشحالۍ د ولسوالۍ څخه تخمینا 15,000 3,000 کور را ماجر سوي راغلي دي یو سل کور تخمینا په دغه کې د تاشګزار کې دي چې سروي سوي ده اوسه چا کوم مشه په مګنه دی ورسره کوي نو دی ومات ګرد ورځ د ماجرین او ریاست توخلیته ولاړی څوک نشته چې څه کومه کور سره وکي دا خلک به سرپناه دي د سوخ شي نه لري د خوراک شي نه لري چنتا کو کمپل شي نه لري کچنیانې په یخ کې څرساره په دې ناشتي نو دا زموږ دا اعلان چې دی وڅول رسنیت ورکول شي چې د خلکو ته کوم کنه وسې پنځه تا کو شپږه تا کو را سرویس وي ده ولیکن چا شي نه دی ورکړی تر نن نه پوری چا نه دی ورکړی سلام
کو سماج راغلی هغه وای مسجد روان نو د سرپنازي ولا کلر په یمو کې گزارا دا هغه راشي دا ودا مړو تا وای په نو علیکم د پراسی خو بس راشي هغه مړو خرګیو
امو غو دا یزاده حکومت ولات ته دا څه 2000 کور یې شایو په چرګوټی کې او میدان کې باجونه راځي غوایي په خوښات کې غوایي په خوښات غوایي ای ته باندې مغزه چوک ده ټول زوب نه ده ټول ستېچ به او دې مشکل یا سلام مخامخ یو
د جوګان د ولایت د پوره خراسان پر دا غړه موږ په زرا او مخلوق پراته یو د یا کلاس سی په سمو کې کار کو نه د څنګ سیلرو نه د څنګ سیلرو نه د پر وسنګ سیلرو او د اربابانو د لاس د نورو ماسلیم د لاس او موږ په سپاس کول پنځه د سټینا په یو څوند روس کې موږ په خاورو باندې څخو نه د زړه کوټو تر د تسلیم راته نیولې نه د وبو نه د فراق نه د روډي نه د سیمو په دا یو میاشت دې میاشت موږ دلته راغلي نن په سبا نن په سبا باندې موږ ته واجه راکوي تر دا نن پورې موږ در بر در لږ سر لږ پښې اوس چې زه دلته ګرځو زموږ غمخورې هیڅوک کم نه کوي موږ په مشکلاتو داخل بابا نن دی والد د زیزان هم دی دلته د کوچیانو مشر هم دی دا زموږ ستونزې باید زیات ډېره ال چې ال نشي موږ د ستونزې سره مخامخ یو سلام
السلام علیکم زه شری خلا رضابل ولایت خا آزادی راډیو ته دا پیغام پزدم زما د ولسمشر محمد اشرف غنی او د اجرایی رئیس خا دا غشتنه ده چې د زابل په ولایت کې د مهاجرینو شهرک یو اته و نکاله مخته دا غنمرې و دا مهاجرینو ته توجه سوی دي هیڅ برخلیک تر وسه معلوم نه ده نو د دې څخه مې دا غشتنه ده چې دا غنمرې ته توجه سوی دي یا دې لغوه کی یا دې د خلکو ته سپارل دي د خلکو ته توجه کړی دي د انورو باندې د کاچرو کې هم خلکو ته د کار زمینه مساعده سي او هم زموږ ستونزې د کورو سره حل سي ځکه موږ د ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ یو د بل په کورو د بل په خونو کې شپې ورځې سبا کوو په ښار کې زه د بل په کور کې اوسېږم زموږ د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو باید چې زموږ غم وخوړل سي
سلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم د روزګان ولایت اوسېدونکی یم چې دا زموږ د ماجورو اکره وځي دغه مسته په وخت نه راکول کیږي وسلام
وعلیکم سلام ګران وروره ستاسو او د نورو دوستانو ستونزې مو واورېدلې د ژمي ساړه بیکوري ځنډنې مرستې او کارونه او داسې نور هغه څه دي چې اکرام الله اکرام د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره پرې غېدلې دی او په سر کې شغله میاخیل د کډوالو د شمیر په اړه راته وایي
د نن په هیواد کې د جګړو نامنه او طبي په خلامله شاوخوا 1 میلیون تن زمنګ هیوادوال په بيځای شوی حالت کې ژوند کوي تیر کال لشپک سو وزارتونو څخه ډیر زمنګ هیوادوال د جګړو او طبي پیښو له امله دننه په هیواد کې بېځایه شوي وو. سږکال دغه شمیره راټیټه شوې، شاوخوا 400 زمنګ هیوادوال دننه په هیواد کې بېځایه شوي. د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه هڅه کوي تر څو دوی دغه بشري خدمات وړاندې کړي. سږکال هر کال موږ په ژمي کې بېځایه شو کورنیو ته د مرستو په برخه کې خپل پلانونه جوړوو. سږکال هم له تیرو دریو میاشتو راهیسې موږ په دې برخه کې کار کوو. هغه ارزونه او سروې چې موږ وکړه، سږکال د ژمي په موسم کې شاوخوا 80,000 کورنۍ چې نږدې 500,000 تنه کیږي دوی هغه بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې برخه کې موږ یو پلان جوړ کړی، یا پلان تصویب شوی. $45,000,000 د دغه پلان تطبیق لپاره بودیجې ته اړتیا وه چې $8,000,000 یې موږ تر اوسه پورې لاسته راوړي، خو د $2,000,000 د بودیجې له کس سر سره مخامخ یو. موږ هڅه کوو چې دغه بودیجه هم ترلاسه کړو. د دغه پلان پر اساس له هرې کورنۍ سره د شاوخوا $200 په اندازه مرسته کیږي. همدارنګه د کمپلو او د ژمي دپاره د ګرمو کالو او د نورو وسایلو مرسته هم له دوی سره کیږي. په یو شمېر ولایتونو کې دغه مرستې شروع شوي. په هغه ولایتونو کې چې هوا ډیره سړه ده او مرستو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، لکه بامیان، میدان وردګ، پکتیا او نورو ولایتونو کې. په کابل کې هم تیره اونۍ د مرستو دغه پروسه رسمن پیل شوه. شاوخوا 400 کورنۍ د کډوالو رسنیدونکو چارو د وزیر، د یونیسیار د مشرې، د کابل د والی او یو شمېر نورو چارواکو په ګډون دوی دغه مرستو څخه برخمن شول. په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم موږ هڅه کوو چې دغه پروسه پیل کړو.
تاسو یادونه وکړه مخیل صاحب چې هرې کورنۍ ته دغه کوم برنامه چې پیل شوی دی، هرې کورنۍ ته $200 او د ژمي یو شمېر نور توکي د ژمي په موسم کې د ګټې اخیستنې، د کمپلې او د نورو شیانو په شمول باندې فکر کوي، دا مناسب مرسته ده؟ یعنی د دوی ستونزه په حل کېدای شي؟
په هیڅ وجه هم دغه بشري مرستې زموږ د هیوادوالو او زموږ د داخلي بېځایه شو هیوادوالو هغه درد نه دوا کوي. که یو کورنۍ خپل کلی کور پرېږدي، یو بل چیرته کډه کوي او د یوې خیمې لاندې ژوند کوي، هغوی ته د یو ټیم غوړي یا د یوې بوجۍ وړه یا د یو هغه ناچیز هغه نقدي مرستې چې له دوی سره کیږي، په هیڅ وجه هم دا بسنه نه کوي. بشري مرستې یعنی دا د حل هغه اساسي لاره نه ده. کلونه کلونه کیږي چې موږ له خپلو هیوادوالو سره دغه بشري مرستې کوو، د خپلو هغه نړیوالو ادارو په همکارۍ باندې، خو بیا هم د بېځایه شو په شمېر کې ډېروالی راغلی. یعنی زموږ هیوادوال هم اوس هم له ستونزو سره مخامخ دي. نو په دې برخه کې باید د حل پر هغه اساسي لارو باندې فکر وشي چې هغه د دوی د مجدد ادغام پروګرام دی، چې دوی باید بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یوځای شي او دغه بېځایه شوي حالت څخه دوی ووزي. په دې برخه کې هم موږ خپل پروګرامونه لرو. له هرات څخه مو دغه پروګرام په امتحاني ډول شروع کړی. یو شمېر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یوځای شوي. تیر کال هم سلګونه کورنۍ موږ هڅه وکړه چې له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه د سلګونو کورنیو د بیرته ستنېدو هغه پروسه مو پیل کړه. یو شمېر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یوځای شوي.
دا کومه مرسته چې اوس پیل شوې ده او په ځینو ولایتونو کې به پیل کیږي، دا د څومره مودې لپاره ده؟ مثلا میاشت په میاشت ورکول کیږي که یو ځل په ټول ژمي؟
دغه مرستې د روان میلادي کال د نومبر له نومبر میاشتې څخه دغه مرستې پیل شوې او د کال تر پایه پورې دا مرستې دوام کوي. په یو شمېر ولایتونو کې له وړاندې دغه مرستې پیل شوې وي، په یو شمېر ولایتونو کې لا نه دي شروع شوي. په هغه ولایتونو کې هم موږ پلان لرو چې دغه مرستې شروع شي. په هر ولایت کې ولایتي کمیټې جوړې شوي، د بېځایه شوو کورنیو سروې ترسره کیږي، مشترک ټیمونه د وزارت او نورو ادارو مشترک ټیمونه ځي. زمونږ کوم هیوادوال چې بېځایه شوي هغوی سروې کیږي، مستحق کورنۍ پیژندل کیږي، له هغه وروسته دوی سره مرسته.
یعنی هرې کورنۍ ته دغه مرسته د ژمي په موسم کې یو ځل ورسیږي؟
فقط یو ځل دغه مرستې دوی سره کیږي. یو شمېر زمونږ هیوادوال چې له پخوانه بېځایه شوي، کلونه کلونه کیږي چې بېځایه شوي، خو زمونږ ډېره توجه هغو کورنیو ته ده چې تازه د جګړو له امله بې ځای شوي، هغوی ډېر مستحق دي او هغوی مرستو ته اړتیا لري، هغوی سره ډېرې مرستې کېږي.
ډېره مننه میخیل صاحب. راستنېدونکو کډوالو په اړه باندې د ګاونډیو هیوادونو نه دغه پروسه لا هم دوام لري؟ په کوم شمېر هیوادوالو اوس راستنېږي؟ تیر کال دا شمېرې ډېرې لوړې وې. سږ کال شمېرې راته وایي؟
بلې، دقیقا تیر کال 1,002,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شول، البته له پاکستان او ایران څخه. سکالی چې منګه د کال په غوړسته میاشتو کې یاستو، سلور لکاو اتیازره شاوخوا سلور سو زره، یعنی نږدې 1,500 تن زمون هیوادوال هیواد تر اسانه شوی چې دا 50% کمواله خید تیر کال په پرتله. خو کله نورو کلونو سره مقایسه کو، دا کښ ډیر لوړه شوی په استثناء د 2014 کال.
وزارت خپل د درستنیدونکو کډوالو د لپاره کوم خدمات په لومړي سر کې په پام کې لري؟
زمونږ کم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، زه باید په مجموع کې وایم چې د وزارت په همکارۍ باندې یو شمېر نړیوالې ادارې له دوی سره مرستې کوي. تیر کال 400 امریکایي ډالر له هر راستنیدونکو کس سره مرسته کېدل. سږ کال زمونږ کم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، هغه زمونږ هیوادوال چې هغوی د کډوالۍ اسناد لري، له هر راستنیدونکو کس سره د 200 امریکایي ډالر په اندازه مرسته کیږي. زمونږ هغه هیوادوال چې بیا هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري، کله چې هیواد ته راستنیږي، له هغوی سره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM لخوا مرسته کیږي. وزارت بیا هڅه کوي چې زمونږ کم هیوادوال چې هغوی د سرپناه ستونزه ولري، هغوی ته د سرپناه زمينه برابر کړي. خو دا ستونزه من
سرپناه په ستونزه باندې غږیږو، تاسو خپل هم یادونه وکړئ د کډوالو د لپاره تر ټولو جدي ستونزه سرپناه نه موجودیت. خدا خبره لتیرو سو کلونو را پدی خو کیږي، وزارت تر دې د مول نه دتوانیدلې چې د کډوالو دغه ستونزه حل کړي.
ګوره، په دې برخه کې یوازې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کار نه کوي. د ولسمشر د 1,004 غن فرمان پر اساس چې د زمکو د ویش پاړه دا فرمان موجود دی، په دغه فرمان کې و اداري غړیتوب لري او دغه و ادارې په ګډه کار کوي. زمونږ کم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، د دوی اسناد څېړل کیږي. که هر کورنۍ مستحق او پیژندل شو، هغوی ته یو نمره ځمکه په خپل ولایت کې ورکول کیږي. په دغه فرمان کې مشکلات شته. موږ تیر کال حکومت ته په دغه فرمان کې د تعدیل وړاندیز وکړ. سکالې دغه فرمان اوس کارونه نهایي شوي، پر یو طرزالعمل باندې بدلیږي چې د دغه طرزالعمل کې یو شمېر اسانتیاوې د سرپناه په برخه کې رامنځته شوي. هر کورنۍ چې مستحق وي، په دې برخه کې هغوی ته یو نمره ځمکه ورکول کیږي. په دې برخه کې خپله جلالت ماب جمهور رئیس جدي پاملرنه لري. وزارت هغه ډیره کمه بودیجه په اختیار کې چې درلوده په 11 ولایتونو کې انکشافي پروژې تطبیق کړي. تیر کال سکاله هم د دغه پروژو یو برخه پات چې سکاله منګه په کار کوو. یو شمېر نورې پروژې هم د تطبیق په حال کې دي. د سړک جوړولو پروژې دي، مثلا د برېښنا رسولو، د اوبو، او دا په دغه مسایلو باندې منګه کار کوو. خواسه کوو چې سکاله بودیجه ډیره شي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیلو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به ورسو تاسو نور پیغامونه ته چې د تیرونې پترس کې مو را لېږلې دي.
سلامونه من ټول تر سره چې څو جدابري ورور او څو کلابري هاته به تاسو ته دغه ځای واخیدي. مو کوچان حال کې ورور جان رنګ دلته سټي کې سولو یا موږ کړو نو پاکستان پرې جن دی دی خدای د فاره موږ څه چې په لاس کوم نه پرې دی باید خلک موږ پرې دی ورور موږ د افغانستان خلک یو چې د بل دولت کې خونه راغلی شپږ نه چې کوجه تیر وو شپږ نه چې دلته تیر وو افغانستان کې نو دا کچه شو ګوره راځه ما سره نه سټه چې دغه قسم د دې چې ساړو وي چې الله خپل ټول بلستان کاله وو ورو راځنو دا خوانه کې دا افغانستان موږ سره سمراسته د خپل حکومت مې کې موږ چې شو ورو دا و سلام نو نه دا خارې پښتين.
السلام علیکم، عبد الله ام زابل ولایت خزازی راځو ته پیغام پرزم. اشرف غنی ته ما پیغام ورسول چې افغانستان په خپل تیلو او نورو د شرو باندې کار وکړي. په افغانستان کې تیلو ته ډیر اړتیا شته. خدای سامان.
بجا سلام علیکم ز شخان دلمن ولایت سره ساتر په تماس کې
زما پیغام دا دی ورو چې دا دلمن په ولایت کې د کیفیت ترمل خرڅېږي ایسته یو روپۍ نه چې جانور کې موت ماشه د خلکو ته ګرځي شي دا څور په دوا چې سړی په ځانو کې پیدا نه کی ورو ماشه مو چې روپۍ د لګال چې د سړی ته واخی ورو پیدا نه کی یا تر سمې دواره دوا وراوړي یا د سره د خپل د وخنۍ وته د یو روپۍ ګټه سړی ته نه کی تر تاوان چیرې تاوان کی ګټه نه کی سلام علیکم
بله سلام علیکم ازادي رادیو ترکه څنګهونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم هر څه خدایونه څه خبرې کوم دلته یو ناورین ده منځ سعودي د مکتب د انجینو په باندې زه غواړم چې تاسو یې طریقه څه ده جنرال عبدالغزي کپرې دا موضوع ورسېږي دلته انجینې د مکتب د کورو شې دي ډېر سخت تهدید لاندې دي درې څلور مستقلل والا پیدا شوي دي چکوګان چډې پرکارځي کبرې سره یې کبسا سره یې ټلیفون سره یې دا غوښته پورته کوي دا ډېر جدي موضوع ده که تاسو غواړئ خو دغه زما د ټلیفون نمبر دی ما سره سم صاحبام کولای شي زه حاضر یم چې دغه د بي بي ام جان علي یې سره مدیر سره تاسو په تماس کې شي هغه به ټول جریان تاسو ته ووایي مننه
سلام علیکم زه د بغداد ته ولایت د ورماشت ولسوالۍ اوسېدونکی یم د ورماشت کړی یم زه د نور ټول چارواکو ته خدا او خواهش کوم چې موږ خپل کلی ته پیږدې موږ خپل کلی ته نه پیږدې کوچنیان ماشومان مګر دلته د یخ د واوري مړکړه ته بارانونه را باندې کیږي واوري را باندې کیږي هلته قتل زه پټاټو چې موږ هلته پراته یو د ما چې راته کړی دي موږ ما چې نه غواړو کاکا ما چې موږ ته شي نه رسېږو موږ پریمو له خپل خونو ته خپل خونو ته ولاړ شو خپل سره یو ته موږ پریږدي
bale salam alaikum abdurwali ghazni walayat khari walayat le lor poro chara ko khami da ko sana da chidal ta ghazni walayat ki is maktab hum nashta maktab dir kharab ta mir na dar ya darsun hum pakne sa malimani hum nashta no da hila ko ma chi maktab mula par par ki wasalam
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو پیغامونه ډیر خو د خبرونې وخت هم دومره وو هله د چي ستونزې مو چارواکو هم اوریدلې وی او جدي توجه ورته وکي بیا هم کولای سي د خپل سیمو ستونزې را سره شریک کړي ازادي رادیو تر چارواکو رسوي د دغه پیغامونو د تنظیم په چارو کې د طاهر روشان له همکارۍ مننه کوم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مالسا
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5